ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زاد الحق کاکړ هر کله کوم اله د چروغ جوړه خوشاله به است نن د خالي ورځ د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه ریپورتونه درته لرو خو په پایل کې به اسرار علم مومن توار ورکو چې د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستانی فعال سبین محمود پرون په کراچۍ کې وجل شو پاکستانی وزیر اعظم ویلي د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړل شوی او نن د پاکستان په د 24 چونو یا کنټونمنت بورډونو کې ولس کله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او زه خبرونو تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې و په کراچۍ کې وجل شو سبین محمود د یادې ټولنې لغونډې وروستو مور سره روان و چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې نوموړي زخمی شو هسپتال کې سا ورکړه د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پر مسل ډوته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مسل ډوته ویل
سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے
سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی درملنی اعلان دیدا
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشروانو موري د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکل شو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمن زوړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی وو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریزونو کې یو شانتواله دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان سره خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري ډول مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دوري وروسته پرون په خپل د ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسید له هغې وروسته په لندن کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړ چې په یمن کې دایمي حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد وي چې پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یمن په شخړه کې د بیطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی دی نن د پاکستان په 24 یا کنټونمنت بورډونو کې ولس کال پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټی وی وای دغه انتخاباتو ته د یو ولس نیم سو نه زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسال پورو پینډي چکلالا او ملیر کین په ګډون د ملک په ټولو درې څلوېخت چونړو کې یوازې په 24 د سحر رئیسې د وټونو چولو عمل روان دی د خود بلوچستان په اورماړه کنټونمنت بورډ کې انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایې چون کوش میرات سباندې تل لسلکه ده د صحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په خبر ایجنسی کې د پولیو مرز کم شوی دی پرون په خبر ایجنسی کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسی کې شپږ او یا ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه ریپورت شوي دي
په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کیس وو او دې ځلې اوس چې کوم دی دوه کیس دي موږ سره صرف 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نه شوي خو اوس موږ چې کوم دا کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړی دي
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات شاوخوا 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي د ولسمشر غني ویان د اجمل عبید عبادی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشال دیو ته وکړه د وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روان ونه هند ته ولاړ شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي. رایټرز خبري اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی و، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته پور ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول و. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګری ضد عملیات پیل کړي دي چې دوی وایي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پیښور ښار په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. پولیس زیاتوي د له دې ډلې سره زیات اندازه وسله وه چې ښایي اټلي ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګري عملیات ترسره کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسله وال ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی. امنیتي ځواکونو تېر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسله وال په شا وتنبول. او اخري خبر د کرکټ په ډاکا کې پرون بنګلاديش پاکستان ته د کرکټ په یو شل اوریزا میچ کې په وو وکټو ماتې ورکړه. بنګلاديش لوبډلې د پاکستان لخوا د 124 رنزونو هدف په 14.2 ورونو کې پوره کړو. د بنګلاديش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 115 رنزونه جوړ کړل. یادوي چې له دې وړاندې بنګلاديش د دریو میچونو په لړۍ کې پاکستان ته په 0-3 ماتې ورکړې وه. دا اتر دې مهال د مشال خبرونه.
د خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په کراچي شهر کې د ورکه کلسو بلوچستان په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې T2F مشره سبین محمود نامعلومو کسانو ووژله. دا څنګه ښځه وه؟ ټوله
هر پیټریوټیک
بچی تھی، ډیره تکړه، بهادر او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زمنګ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نخښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومان شمیر راکم سوی دی. وجه
د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لاره راغلل او ان شاء الله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړل شو.
او په خیبر پښتونخوا کې په غونډه کې غوښتنه شوې چې مرکزی حکومت په عین کې د سوي اطلسم ترمیم لمخې صوبو ته سپارل شوی ټول واکونه ورکړي.
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړول شي. په وفاقي حکومت ډېر اختیارات بغیر آئینی توګا د ځان سره ساتلی دي.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي شهر کې نامعلومه وسوالو د بحث مباحثي ټولنې T2F مشره سبین محمود په ډزو وژلې. دا نوموړی د ورک کلسو بلوچستانو د خوچ کول لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام ته ترسره کولو وروسته په نشه سوه. تر اوسه چا د دې پیښې په اړه پرغړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورت کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې پښپات څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناشته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړي او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود کی
ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی درملنی اعلان دیدا. سبین محمود دی سیکنڈ فلور یا T2F پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یاد ادارہ پا یوش میر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمع پشپا دا یاد ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچے کی دورو کو بلوچو لپارا موبائل مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړی د مړینې په اړه وایي، هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زمونږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، مونږ ډیره ایماندار او مهربان ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکرګزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو سفر کریمي په ریپورت کې واوریدل چې تر وچل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا د ورک کړل سو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورک کړل سو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه یو و. له ده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او کنه. د هغه جواب و، کله چې دا خپل مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویری په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړی. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم ژغ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی دا او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم سوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ ژاوې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته سوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو، په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې اورو.
په خیبر جنسا کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزرن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزرن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او خود خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروگرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کیسونه چې دی هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کیسو او د ځلې اوس چې کوم دی دوه کیس دي موږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خدا ده چې موږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي. نو موږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نه خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 دا پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه له راغللو او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزرن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ډی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو قطرې ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسی په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی. نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا هغې ځای ته رسیږو هغې لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. که کوم ځای کې مونږ نه سایلنټ ریفیوزل پاتې کېدل هغې له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنټ راوستلی دي. نو مونږ هغه سایلنټ ریفیوزل هم نه پاتې کېږي. نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه وه چې کیس په نه راځي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزرن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېده. او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
نن د پاکستان په شاوخوا 240 چاونیانو کې د بدیتي انتخابات په لړ کې د رای چولو سلسله روانه ده. تر یو لسو زیات کاندیدانو او امیدوارانو په منځ کې مقابله ده. تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان رسالپور پینډه چکلالا منګلا او ملیر کینټ په ګډون د ټول ملک په 240 چونو کې بلدیاتی وټونه اچول کیږي. د وټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمه تر مازیګر 15 بجو جاری وي. د سلسله کې 1155 امیدواران میدان کې دي چې پکې د 1501 تعلق د مختلفو سیاسي ګوندونو سره دي او 416 امیدواران په آزاد حیثیت وټونو کې برخه اخلي. د کنټرول ټورنمنټ بورډ انتخاباتو لړکې با د 3,00,000 زیات خلک د خپل ووټ حق استعمالوي او د دې لپاره 2,25 پولینګ سټېشنې جوړ کړی شوې دي چې پکې 113 انتهایی حساسې او 310 حساس ګرځول شوې دي. د پولیسو سره سره د پوز او رینجرو 2,000 نه زیات ځوانان هم د سکیورټۍ لپاره ځای پځای کړی شوې دي. د یادونې ده چې ملک کې 18 کال وروسته د کنټورنمنټ بورډ وټونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د شکولو په موضوع سیمینار وسو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو سازانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نورې هم بهتره شي. د سیمینار وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوسه پورې دا څومره بیس چې کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دار چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعض وخت کې دي نو اغا فیصله کول کیږي نو دې لپاره ضرورت د دې خبره هم ده چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بیس ته نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي په حالاتو باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي او دلته مونږ رالو پونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوي چې په کابل کې د وژل شوې میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانۍ ایډیالوژۍ بدلې کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے,
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او پنځمه صوبه یې نه ده. کمنګ د ایډیالوژي خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولی. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې یې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی, مشال رادیو, کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
د پېښور په یو شخصي هوټل کې پرون د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې او یو ان ډی پی په ملاتړ په یو هوټل کې د اطلسم ترمیم او مقامی کاشباندې د واک د منتقلي د ارزښت په اړه خبري اعلان ته په هواي ورکړل شو. دا درې ورځنی ورکشاپ دی. په دې اړه نور تفصیل راته د پېښور څخه ځلاند یوسف زیرا کوي.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په بابله د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي
اوس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنه روزنه د پرانستې دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د تلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات ندي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په خوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې په تلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنالستان چې کم دي اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دی اغه ته دا نه پته چې کونسل اف کامن انټرست چې کم دی اغه سره څه سبجیکټس دي نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو اگر ریپورت کول نه شي نو د ما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو ان ڈی پی چې کم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنالستانو ټریننګ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاش کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د 19 وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
چین د افغانستان د مسلې د سولیز حل غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنی چارو وزارت له ټول افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. عصمت څاروان ته بغوښتو.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپل تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکینګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو پښو مازور دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه باولر او بیټسمن دی. د کوزو مومندو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې ډیر کړاوونه او ستړي لیدلي خو بیا هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. شنواز ترکزی رپورټ لري.
دا کوزه محمد ایجنسی د میچنی سره نزدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکو د کرکټ لوب کونکو او په دواړو خپو مازور رهید ګول وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی. د غریبۍ د لاسه سبق پرې خوته او دا سات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو تازه کې جوړ نشو مچ زمنګ والد صاحب او هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم د ختم شول نه غي نه راووتلو. نو زما خو خواهش چې زه مخکې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم د زده کور مشروم او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خوته نو به ما چې کوم د دلته کې موږ سره افغانین رونه او غوي سره ما د کارینو کار شروع کو دا لاسي کارینه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خوته نو ورستو څه روزګارونه کړی دي؟
ما پکوړې خرڅې کړی دي، سموسې مې خرڅې کړی، زمنګ کله پرچاوي ته وای بازار دی غي کې چولې مې خرڅې کړی دي. ما ډېر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازورم په خپل مانې ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه بغیر زید ما خو ما خپل همت نه دی بلې پښ.
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راونډر یعنی بیټنګ او بالینګ دواړه کوي، سوکې په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دی، خیبر کلبز والا دی، خواجهوس والا دی، باجوړ والا دی، کم دی خټي مونږ کم دی ګیمونه سره کړی شهرداد غړی دی، چلګزی بابا کې کم دی ټولو ته پته را پی خبر نه کم دی حسابيږي هغه کې ټورنمنټ کیږي او پټه بال باندې ګیم کوو خو خو ټورنمنټ کې خخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی دی.
او کوم وخت ورته ډیر افغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رښتنه ورکو دا مازوره دي. نو غټ افسوس به مال په دغه وقرات لچې الله پیدا کړي ما خدا خلک هم په دغه کوي. نو بیا چې کوم دی ما پردو کې ورښتنه وکړه دا غټ کوم دی بس هغه ورځ ما ډیر خوشاله وم ځکه چې زمنګ مور غوي په د کار روزګار به سکه نو یوازې به کارونه کوله.
نو رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړي او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په دوه نیمه کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو خو دا وخت 12 بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ډوته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس ټو کې د جمعې په شپه هغه وخت رامخته شوه کله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره را روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان په 240 چاڼو یا کنټرونمنټ بورډونو کې ولس کله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان، رسالپور، پینډی، چکلالا او ملیر کینټ په ګډون د ملک په ټولو 340 چاڼو کې یوازې په 240 کې له سهار راهیسې د ووټونو اچولو عمل روان دی، ځکه چې د بلوچستان په وړماړه کنټرونمنټ انتخابات نه ترسره کیږي. پاکستانی وزارت ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتواله دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان تر خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ډیولو مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپل پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هېوادونه د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره له سره اړیکې پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریس پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عبادی د خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې پر مشال لیدو وکړه او د اټلی پولیسو د هغې ترګرې شبکې پر عملیات کړي چې ویل کېږي د القاعدې شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردین یا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده.
سرار عالم مندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لګي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم، د دفاع وزیر، آرمي چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لرې کړو. ادارې په وینا اگر مذاکراتو په اړه سبا کې د اعلامیه مخه ته نه دراغلی، خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه، په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دي. ادارې کلی کې هیله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي، خو د آئین آرټیکل 250 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان، مجلس شورا، سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي، کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي، نو پکار ده چې د نور ملغوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولسي مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپل حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د روسي سفر او په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویب پاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته د هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دوره نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ وو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقع توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلی دی. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد یې باهمي ګټورې اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې تر راتللو پس نوي دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخیستل شوو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رای ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دي، که څه هم د رشوت د له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښه والي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل له مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقاله په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه درلودلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم افغانستان ته چې د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې هیوادو کې و اجماع رامنځته شي. د خبرو پر ولسمشر وایند اجمل عبید عبدی له آزاد مشال ریډیو افغان څنګه آزاد ریډیو سره په مرکه کې کړی دا په افغانستان کې روان سیاسي حالات د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پنګونه به هند ته د ولسمشر اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. نور تفصیل له فرشته جلال سي اورو.
افغان حکومت وای د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریز غوړه غني چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ټکر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عبدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمیزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عبدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته اتوایي ازادي راډیو ته ویل
ما در صدد تجدید آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای انتهایی مال کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرامسته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دی او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې په ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به د اپریل د میاشتې په 28 او 29 د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبري وکړي. یو شمیر څارونکي داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د رواني میاشتې په 28مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
فرشته جلال زیوه د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت ته امر کړی چې په دیاله چې ولی د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد پاړه یو هر اړخیزه ریپورت لپاره غورځول شوی چېړنې او مناسب اقدام وکړي. راټرز خبري ایجنسی وایي د ملي پولیسو په لیکو کې د اداري فساد پاړه د ریپورت د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی په مالی مرست برابر شوی. یو ځل بیا به فرشته جلال زی ته ورسو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولی په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی چېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلی وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت لا ملي جواب شوه. ما ثابت ساختیم چې دا مورا
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې مو ثابت کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزه ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت مو شته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه برابر شوی رپورت جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خبره کړه. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړدبه چارواکي باید د دې لپاره لخ د دندولری شي چې په پولیسو کې ناوړه چلنته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي خو د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورت کې د دې مسلې د سپیناوي غوښتنه شوی چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو اڅلرش ساته ټلیفوني لاین دی ولی نه دی توانیدلې چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,500 ملي پولیسو او د مرکزی محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وای د ادارې په تیرو 12 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
فرشته جلال زیبه د امریکا نیویارک ټایمز رپانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په اړه د جوړ شوی د استازي فلم ځینی برخې خبرې کړې دي. ورسپانه وای چې شاغلی هولبروک په خپل ورځنی خبري ریکارډولې او لاغو سره او لاغو خبر داسې څرګندې شي چې د نوموړي له سپینې ماڼۍ سره اختلافات وو. تفصیل په دې رپورت کې. امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي ریچارډ هولبروک په 2010 کال کې خپلې ورځنۍ خبري یا ډایری په پټه ریکارډ کول شروع کړې. دغه خبرې اوس د نوموړي پاړه په یو دستاویزي فلم کې شاملې شوي چې نوم یې دی ډیپلوماټ دی او د ده زوی ډیوډ هولبروک جوړ کړی دی. خو له دې څخه څه موده وروسته یعنی په 13 دسمبر 2010 کې نوموړی په خدای مرګ مړ شو. ورسپانه وایي له دغه ریکارډ شوو خبرو څخه داسې ښکاري چې ده له وایټ هاوس څخه ډېر شکایتونه درلودل او دا باور یې کولی چې سپینه ماڼۍ د پوڅ خبره زیات اوري او په ستراتیژیک برخه کې په کورنی سیاست کې تیروتنی کوي. په 12 اگست 2010 کال کې شاغلی هولبروک وای
وایټ هاوس هم دغه سي سوچ کوي او په جوړو خبرو نه پوهیږي بلکې خپل ځان ته په خپل دوکا ور کوي. په 11 اگست 2010 کال کې ریکارډ سوی ډایری کې ریچارډ هولبروک وای چې دای وایټ هاوس ته ولاړی او هلته د شاغلی اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټوم ډینلیون سره ولیدل چې هغه ډیر غوسه و. د دې په وینه ټوم ډینلیون راته وویل چې ستا کار ډیر ورو روان دی او له تا سره هیڅ تګلاره نشته او لسمشر ستا له کاره ډاډه نه دی. خو ښاغلی هولبروک وایي ما ورته وویل له موږ سره تګلاره ستا خو تاسو کله هم موږ ته د پډاګه کولو اجازه نه راکړې. دا شان په دې آډیو ډایري کې دا خبر هم ښکاره شوی چې ښاغلی هولبروک په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په خواني مشر ډیوډ پیټریس سره هم اختلافات درلودل. د ډیوډ پیټریس په هغه تګلاره باور نه کولای چې لومړی به افغان طالبان کمزوري کړي او بیا به خبرو اترو ته وسره کښینی. ښاغلی هولبروک د اگست په 12 نیټه په خپل ریکارډ سوی ډایري کې وایي چې د ولسمشر اوباما له سلاکار ډیوډ اکسیلوټ سره ولیدل او ورته ویل چې اوباما انتظامیه پر فوجي غلبه باور لري خو د پونه د ورته ویل چې دای د پوځ عزت کوي خو په کار نه ده دوی په سیاسي تګلارې کې هدایت جاری کړي. دا دستاویزي فلم به نن په ډراپیکا فلمي میله کې نندارې ته وړاندې شي او په منی کې به د فلمونو ټي وي چینل ایچ بي او هم دغه فلم نشر کړي.
د نیویارک ټایمز رپورت ما ورته د شمالي وزیرستان پر ازمک ټیویژن کې مشت خلک شکایت کوي چې خو په میاشت کې یو ځل خپل کورونه ته د خوراک شاک او د وای نوړو اجازه لري او دا ځل څوار لسورځي وسوي چې دا توکي نه دی ورسېدلې. بل پلو د لارې د بندېدو له امله ځکون کې هم لسون سر مخامخ دي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان در ازمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاش کې یو ځل پخپله راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د سور لسفرزو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه ملاويږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوي چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې خکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینې یا امتحان ورکوي سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویې
رسن رو چې هغه رسن د یو پیلا ناون څه د بل پیلا پر د نیز در ازما کې خلک گزارات چالیږي. نیز در ازما څنګه رخصله امن دی په د یار لا سکول څه د نیز در ازما چې کدا څه خلاف ورزي نه دوسوي چې دغه په واجه سره نیز حکومت ادا سي ای چې ازما عوام ته ته له کی مفروډا وا او نیز پر خدا په چارو کې در رسن نیز خپل وړل نه پلایا یو رکاول نه چې تین خپل رسن دی څوار لا سوي دی تیرا چیز چې هغه په باندې صدا کلاري ولوري دا څومره ظلم دی والا ری د 15 سلاتي روپې کې مات لري.
د ټراک یو ډرایور محمد سعید چې د سوورزو نه لوډګاډې په بنو میرانشاه سړکو درولې مشال ریډیو ته وې
سالوی پینځو د شي ډا ګاډي وی لوړ دی رزماک ته دار شن نشیت لا سرګیتا غلی بیا نه بیا ورو پاس نی میشته سخت تکلیف تا میته نه دی تای تکلیف نه رکای یو هم ټری تا بو یو وس بل د ګاډی پوس خال کې کین د چار پټل پاین نه رکو چې څو وس ول څه شي ورته نی میته ان صلا درا اون یو خدای لا جزات نه ملاوی دی.
در ازمک نه دولا سم ټولګي یو زکاون کې رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل 28مه نیټه ته امتحان شروع کیږي سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو د بلیارې باندې یې میجه اف سی ایم ایگزام دی 40 کسان دې ته ایسور دی نه کا 40 تا ونه پغا روډ باندې پرې دی 28 تاریخ بده ایگزام پهلا پیپر دی فرست ایئر 10-15 دین شي جمیل لیټر ور کړای دی لار دی تا ور کړای دی دی تا همیش خامہ خاو دی اپشل یار دار کو اپشل یار هم باندې کړی مشتا دا ور کو صحیح دو مشتا کلام مشتا پر شر کوي دی مینډا کلام دی او خلیه
کلام او چ په دی اړه د متعلقه حکومتي او فوزی چارواکو سره درابطه کول او هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړي په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات ژغونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوي او مشیني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغېز کړی دی؟ له هارون بچا به یې واورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې. نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري دم هم نشته، پیسونه هم نشته. اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایه. موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چولی خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي یې دلته والا روزانه اخوا دما کا کلا.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او رادیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران موږ دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي. کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې کوم ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق. زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي. نو کدی دا سرکاري نظام په څه طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډېر ښه خبره.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښستونځي تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغه نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل تاسو ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وکې سټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې سټوي چې دی زره غواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډیر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره ده.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا هارون بچا رپورٹ ماوردی. او د هند سینما ته بالی ووډ وایي چې پاړه ځینې د خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا د اداکار له نوم سره خان وی هغه داسې دی لکه چې د کامیابی سند ورسره وي. له دلیپ کومار واخلي بیا تر شاهرخ خان پوری یو شمیر پښتانه د بالی ووډ وتلي چیرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند رپورٹ جوړ کړی چې دلیپ کومار په فلمي ډایلاګ شروع کړي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھکا دو اس وشواسگھاتی کو، اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامې ورسره ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، خکار نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې ډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسف زیدی بھوپال نه دی. سلمان خان پلار سلیم خان نومیږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې ترڅنګ بل کورنۍ چې دا هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسیږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلی ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې ترڅنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادیږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د قندارو، مور می د کوټي وا. موږ کاکړان یو. مور می د پرن وا اور بمبئی تراغلو. بمبئی کې د څه یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور تبای. هلته موږ راغلو، اوس کور نو غریبانو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم یې هلته مکمل کړي.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اګه کله نه پتی راج کپور او دلیپ کومار دا البته تللی دی واخ نه وای ته نن راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دی اته روسره څه قائم دی امده او کله دا دی نکی نو هندستان فلم انډستری نه دا ختم شو دی پښتنو نو زما چې ای د سټیبل دا تور نشي کنه ستنه تقریبا 50%
له پېښور سره تعلق لرونکي او د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وایي چې پښتانه خواریکښ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د ده په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمي نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس به پېښور او کوټه هم له ممبئی اوروستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنت کا شخص وګړي چې یعنی په نړۍ کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني، څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن څخه صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. ته د نو ظاهره خبره ده چې زموږ په لمنډه
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د ده په خبره کدا فلمونه ښه دي او که خراب، خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه، خواریکښ او نه ستړی کېدونکی دی.
حلالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د ملیحه امیرزاده سره.